السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانونو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوي چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبر پانه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایی ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایی ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښې غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د دې پیښې پوره پلټنه وکړي او عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یوه خبر پانه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اور وژنې پر کارکونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروالۍ فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د قانونو وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین نفتي حوزې د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د تړون ګټې او د افغانانو پر ژوند اغیز څه دي په دې اړه د چارو د کتونکي نظر را اخلو. ملګري ملتونه د افغان ښځو د کار پر بندیز غونډه جوړوي. دا چې دا غونډه څومره ګټوره ده او اغیز څه کېدای شي په دې اړه درته مرکه لرو. د خبري مجله کې مو له نورو تازه پیښو هم خبرو. دا به هم واوري چې یوناما په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز تازه اندېښنه خوده لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین د نفتي حوزې د کیندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد 25 کاله موده لري چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ د دغه حوزې تیل راباسي. دا چې د دغه قرارداد او تړون جزئیات سي دي د لاسلیک پر مهال دواړو لورو څه ویلي، د تفصیل لپاره همدا شیبه زموږ همکار خاطر پردیس سټډیو ته وصل دی. پردیس ستړي مشي، له تاسو به د دغه قرارداد نور جزئیات واورو. دواړو لورو په کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته لودین صاحب، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. او هو، د طالبانو د قانون وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست، البته د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی آی آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. خبر پاڼې کې راغلي چې دغه تړون یا دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د زیرمو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتر مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او راتلونکي دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالر نور پانګونه هم وشي. د تړون موده 15 کاله ښودل شوې ده. د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت د شویو قراردادونو د سمون او تمدید سربیره 15 قانون د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړی دي. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، مرمر ډبرې، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په 126 وړو کاني زیرمو کې کیندنې کېدي، خو طالبانو یوازې وروستیو 2 میاشتو کې پر دې شمېر 15 قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. خو د طالبانو پر حکومت بیا نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت شته او که نه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې کاري ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفاف او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي. تر دې خو د افغانستان له قانون یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېده او نیوکه دا و چې او کور دننه د پروسس او تری د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان بیا پرې نیوکه لري. بلې لودین صاحب
ډیره مننه خاطر پر دې سو چې نن یې هلته په کابل کې د طالبانو د قانونو وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو حوزې د نفتو د قرارداد جزئیات راکول. دا چې دغه تړون د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، د افغان ولس لپاره پلان محال کې ګټې څه دي او دغه انتقادونه څومره پر ځای دي چې طالبانو په دغه تړون کې یا دغه تړون د عملي کېدو لپاره کامل ظرفیتونه نه لري، د موضوع د تحلیل لپاره د قانونو وزارت پخوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی سټډیو ته وصل دی. مدفی صاحب ستړی مشه، تاسو هم دغه موضوعات سیړی، څه دي د نننی تړون ګټي د افغان ولس لپاره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د افغانستان په کانی زیرمو کې فوق العاده اقتصادي ظرفیت شته چې کولای شي د افغانستان ډیر ویجاړ اقتصاد په دې معنی مونږ په خپو درو. البته چې هغه ظرفیتونه چې په دې سکتور کې مشخصه شوی دي د یو میکانیزم په اساس معنی چې په هغه کې تر ټولو مهمه مرحله د تفحص، اکتشاف او بیا وروسته د استخراج پروسې چې مونږه قراردادونه کوو او نور هیوادونو سره یو تعامل کوو. البته دلته یو ډیر غټ مشکل چې زه وینم هغه دا چې لومړی خو د دې قراردادونو د نویت او د دې قراردادونو دغه فلسفه مشخصه نه ده چې په کوم اساس باندې تړل کیږي، خصوصا چین سره مونږ ولې وتړو. چون مونږ د چین سره ډیرې ناکامې تجربې په مساینه کوو په نورو قراردادونو کې ملره، او دا قرارداد د همدې چینایي شرکت د هغه تعهدات چې په هغه وخت کې د استخراج په وخت کې دوی ویلو چې کوم شرایط چې ورته ټاکل شو هغه پوره نه کړل. البته د قرارداد امضا ډیر یو اسانه پروسه ده چې کولای شو مونږ په لسګونه قراردادونه د هر چا هر شرکت سره یا خصوصا یو هیواد سره مونږ لاسلیک کو. اما وخت چې مونږ د ستر قراردادونو بحث کوو، د 25 کالو بحث کوو، نو دا یوازې 25 کالو بحث نه دی، بلکې دا د 500 او د 100 کلونو قراردادي. البته په مشخصن چې لومړی دوره کې اکتشافونه کیږي، دومره دوره کې بیا د استخراج جو استخراج نو روسته چې څنګه وسات ورته ورکړل شي.
نو اصلي مس څه فکر کوي اوس طالبان دا کوي چې دوی دغه تړون لپاره کامل ظرفیتونه لري، دوی وایي چې په دغه وزارت کې د وزارت پخوانی کډرونه پاتې دي، تخنیکی کسان ورسره پاتې دي. آیا تاسو هم باورې چې د تړون مخ کې دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړل دغه شرطونه به هدا اقل تر یو ځای پورې عملی شوي وي؟
ګوري دا د استخراجي سنې سکتور چې دا د غټ قراردادونو چې وخت چې مونږ بحث کوو دا پخپل کې ډیر غټ احتمال د دې لري چې مونږ یو ډیر غټ اقتصادي بحران سره مخ کې لکه تاسو مثالونه ګوري په سریلانکا کې د چین قراردادونه د شان په نورو منطقو کې په پاکستان کې خپل د سیپک پروژه کې د چین سرمایه گزارنه تاسو ګوري غټه سرمایه گزاري چې خصوصا په سکتورونو کې خصوصا په منابعو کې منرالونو کې راځي دا خپل ذات کې ډیر ریسکونه هم لزان سره لري. آیا دغه مطالعات هغه اقتصادي مطالعات چې د دې قراردادونو لپاره باید هغه تضمینونه وجود لري چې آیا دوی دا ظرفیت لري چې هلته هغه تر سره شوی قرارداد کې چې کم موافقت کیږي هغه معنی عمل وکي او هغه تر سره کی باس هم دغه دی چې مشکل هم دغه دی چې مونږ ولې یوازې خپل قانونه خپل غټه سرمایه چې مونږ د ټول افغانانو سرمایه ده مونږ یو هیواد ته ورکو دلته یو بل اقتصادی جګړه پیل شي اقتصادی جګړه په دې معنی چې همیشه لپاره هڅه کیږي چې د افغانستان منابع نه په لوړه کچه باندې استخراج شي او نور هیوادونو ته ویوړل شي ولته پروسس شي او هغه ترې استفاده وکړي. اصلي مسله دا ده چې اوس موږ د یو غټ حقوقي تاسې سره مخ یو دغه تشداد چې وسپوري دا قرارداد د نویتونو د دې قرارداد خصوصا په 25 کال او 50 کلونو لپاره چې ورکول کیږي دغه قراردادونه باید ډیر وضاحت ولري او ډیر معلوماتونه باید په دې اړه باندې موجود چې دا قراردادونه لچا سره کیږي څه ډول کیږي او لدې هغه میکانیزم څه دی وخت چې د ظرفیت خبره وي نو بیا خو مسله دا ده چې بدون شک په موږ په سکتور کې ډیر پر ظرفیت خلک شته دی او په دغه پر ظرفیت خلکو په تیرو 50 شپته کلونو کې په دې سکتور کې فوق العاده کار کړی دی او دوی پوهیږي چې په دې سکتور کې کم پوتنشل شته اما استفاده د دې پوتنشل نه د مسله سیاسي ده او په دې کې تر ډیره بیا غا اقتصادي منفعتونه په پام کې نیول کیږي.
ډیره مننه کوم ودان د قانون وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی و چې نن په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ د تړون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 12.1 13.85 او 15.640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري همداشي به زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. هله دا کې انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي او د غرض یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. پر ټوئیټر هم ازادي رادیو مندلې شي. راځو د خبرونه بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان مېرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا دغه غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو 13 میلادي میاشت د ښځو په کاربندیز ولګاوه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په دغو اعتراضونو کې یو شمیر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا چې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې جزئیات څه دي، بحثونه څه دي، همکار مې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. د مهال سټډیو ته وصل دی اکرام صاحب، ستړي مشي، د موضوع جزئیات بل تاسو واورو. فکر کوم اکرام صاحب سره رابطه یو څه ستونزه لري، موږ هڅه کوو چې اکرام صاحب سره لسره اړیکه ونیسو. اوس مهال اکرام صاحب سره اړیکه پرې ده. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا دغه غونډې وړاندیز د دوی او جاپان له لوري شوې دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې، خو طالبانو بیا د خپل تګلارو ننګه کړې ده. ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې اړیکې لا هم نروخ کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اکرام صاحب اړیکه ستونزه لري. د موضوع د تحلیل لپاره ورزو د خزو فعال دیوي پتنګ چې دا مهال سټوډیو ته وصل شوې ده. میرمن پتنګ ستړي مشي، تاسو هم اتمن اوریدلی چې ملګری ملتونه راتلونکو اونۍ، البته امنیت شورا یې راتلونکو اونۍ د افغانستان د ښځو په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. غونډه به د پردو تر شاوي. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا نه دغه ډول غونډې د افغان ښځو یا افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
ټولو لیدونکو ته ګوره، هر کومه ناسته چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې خبرې کیږي، د زموږ تاسو په ګټه باندې ده. خو اوس راځو دې ته چې هغه کسان چې غږ راپورته کوي، زه فکر کوم باید کوشش وشي چې د افغانستان غږ راپورته شي، خصوصا هغه میرمنې چې نن ورځ په افغانستان کې ستونزو سره ډېرې زیاتې مخامخ دي. نن د هغوی په مخ باندې د مکتوبونو دروازې بندې دي، د کارونو دروازې په بندې دي، او د ډېرو غټو ستونزو سره دوی هلته مخامخ دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا رقم ناستې کیږي، نو باید دعوت زموږ تاسو هغه میرمنې چې په خپله د هېواد په منځ کې دي، هغوی ته باید هم دعوت ورکړل شي او د هغوی غږ هم باید هلته واورېدل شي.
څه فکر کوي ملګری ملتونه څه کولای شي، خصوصا دوی په افغانستان کې اوس مثلا د یونما ماموریت دی فعال دی، د یونیسف او د غرض د سیف د چلډرن ماموریتونه فعال دي. ملګری ملتونه علاوه پر دې چې دوی به خپل نظریات څرګندوي، خپل ځینې اندېښنې به څرګندوي، آیا د عمل په ډګر کې هم څه کولای شي چې طالبان کم تر کمه له دغو پریکړو نه په شا کې کومې پریکړې چې د نړۍ په کچه غندل شوې دي او ویل شوې چې ښځې له کار او تعلیمه راګرځول شوې دي، آیا ملګری ملتونه وړاندې هم تللی شي، یعنی طالبان د تصمیم اړولو ته هم اړ کولای شي؟
ګوره، بله شکه دوی کولای شي چې د دې نه زیاتره فشار په فیلی واکمنۍ باندې راوړل شي او بندیزونه په ولګوي. خو اوس خبره په دې ځای کې ده چې وخت چې بندیزونه لګول کیږي، په خپل طالبان باندې کومې ستونزو سره دوی خپل طالبان نه مخامخ کیږي. متاسفانه هغه بیچاره او غریب خلک هغوی زیاتره وخت د ستونزو سره مخامخ کیږي چې وخت چې ملل متحد کوم ستونزې فیلی واکمنۍ ته راجوړې کړي. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه دوی کولای شي چې زیاتره فشار وارد کړي. خو بیا هم خبره دیده راځي چې ملګری ملتونه څه شی غواړي په افغانستان کې، د خاطر چې بیا په ملګری ملتونو کې هغه هیوادونه چې واقعیت په افغانستان کې خپلې ملي ګټې پکې ویني، هغوی اصلا څه شی غواړي د افغانستان؟ آیا هغوی خوشحاله دي چې فیلی واکمنۍ هغه کوم فشار چې په خپلو خلکو باندې راوړی دی، د میرمنو په مخ باندې دروازې د مکتوبونو باندې کړي دي، آیا هغوی دوی ته خوشحاله دي دوی په خاطر باندې غږ نه راپورته کوي؟ آیا دوی کوم بل پلان دی د افغانستان لپاره چې افغانستان میرمنې نن د دومره غټو ستونزو سره مخامخ دي؟ بیا هم نه د افغان میرمنې غږ اورېدل کیږي، نه د دوی ستونزو سره څوک رسیدګي کوي. او بیا دغه خبره ده چې د ملل متحد څه شي کولای شي. زه فکر کوم چې دوی کولای شي چې زیاتره فشارونه په فیلی واکمنۍ باندې وارد کړي، تر څو دوی دې ته متوجه شي چې دغه کومې کړنې چې دوی کوي دا درستې کړنې دي. بیا بل خبر دې ته راځي ګوره، که چېرته فشار ورته ورباندې وارد شي، آیا طالبان به د دوی فشارونه جدي وګڼي کنه؟ ایته خاطر چې چېرته موږ طالبان کړنو ته په اوله دوره کې ورته وګورو، اوس په دوره کې ورته وګورو، کوم فرق پکې نشته دی. زیاتره نورم دوی تهنیت کیدای شي چې تنگ شوی وي د میرمنو په ایسا کې. مخکې دوره کې دوی میرمنو ته اجازه نه ورکړي، اوس یې نه ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د هرې خانه دوی باندې بندیزونه ولګول شي، دوی هغه خپل فکری کارونه به مخته بیایي، هغه فکر چې دوی لري چې میرمنه نه باید کار وکړي او نه باید درس ووایي. زه فکر کوم دا دوی په ذهنیت کې دی. نو ذهنیت سازي د طالبانو بدلول زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي.
بله، میرمن پتنګ په دې وروستیو کې د یونما مرستیا مارکوس پوتزل وویل چې باید بهرني هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي تر څو دغه وضعیت له نږدې وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو هغه اصلي نمائندګۍ یا استازولۍ دغه موضوع تایید نه کړه چې دا د ټولو ملګرو ملتونو نظر دی، کې یوازې د ښاغلي پوتزل. څه فکر کوي طالبان سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په دوحه کې چې دوی بدل سوي دي، دوی به د ښځو حقونه ورکوي، د کار حق به ورکوي، د تعلیم حق به ورکوي، والی دوی بدل سول هغه پریکړه چې دوی یا هغه جمن چې دوی په دوه کې کړی وی والی فکر کوي عملی نه کړی یا اوس ورستربل له مغو پریکړه نه دوی په شا کیږي
اګورې ته دوی مسالې دي اول ولې دوی په شاشول اول دوی په خاطر باندې په شاشول چې دوی هیڅ وخت افغان ولس همیشه د حق پورته کوله ګورې د جمهوریت په وخت کې چې طالبان نه دی بدل شوی مګر هم د هغه وخت د واکمنۍ ته کوم چا حق نه نیولا او ورته وی چې نه طالبان بدل شوی او د غژمنې کوي خو ولس ای دوه خاطر چې شرکت تیر شوی وو د ډیرو نورو ستونزو سره خلک مخامخ ونو باور وکړ چې کیدی چې په شلو کالونو کې دوی به لګ د غنړی بیلیدلې بیا او بدلون به په دوی کې راغی او راغلو دی هغه کسانو چې فکر کوله چې په افغانستان کې دلته سفارتخانه خلاص شي دغه مخالف وو زه فکر نه کوم چې د مخالفت باید موږ تاسو که چېرته په افغانستان کې نور هیوادونه راځي او سفارتخانه خلاصوي زه پر کومه ده په یو ښه نیت باندې ونیول شي د خاطر چې دغه سفارتخانه چې راځي هغوی به د نږدې نه کولی شي چې د افغانستان د خلکو وضعیت وویني او د نږدې نه به کولی شي چې په فعلي واکمنۍ باندې زیاتره فشار وارد کړي نو زه فکر کوم که چېرته سفارتخانه زیاتره شي او زیاتره هیوادونه راشي افغانستان ته اقلا د افغانستان د خلکو غږ به د نږدې نه دوی واروي او زیاتره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله دیوا پتنګ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې اوس
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو په ورته مسله کې پاتکیګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ دفتر یو نامه وایي دوی د ټولو خزینه کارکونکو دندې به خوندي وي او معاشونه به ورکول کیږي یونما د چهارشنبه پر ورځ ټویټ وکړ چې هیڅ نارینه کارکونکو به د ادارې د خزینه کارکونکو په ځای ونه ګمارل شي دا چې د موضوع جزئیات څه دي دا شیبه زموږ همکار سنا کاکړ استودیو ته وصل ده سنا جان ستړي مشي د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ د اعلامیه یا د نوې خبر جزئیات څه دي
سلامونه تاسو ته نورو اوریدونکو لیدونکو ته څرنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ډاډ ورکړی چې د خپلو ښځینه کارکونکو معاشونه به ورکړي او ویلي دي چې افغان ښځې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د خلکو لپاره مهم رول لري خو یونما ته نه دي ویلي چې آیا هغو ښځینه کارکونکو ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په پروژو کې په قراردادي ډول کار کوي هم معاش ورکول کیږي او کنه یو شمیر څه چې په افغانستان کې په قراردادي بڼه د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د تطبیق مسولیت لري او د کورنیو بنسټونو یو شمیر نورې کارکونکي د خپل کار او اقتصادي مبهم وضعیت په اړه اندېښمنې دي یو میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د پلي کولو په برخه کې له یوې کورنۍ مؤسسې سره کار کوه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ماشونو د دوام ډاټ نه دی ورکړل شوی د ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل
جایی که ما کار میکنیم ارگانیزیشن یا انجوی داخلی
چرا چه موخ کار کهو یو کورانای بنسط دیل نریوال بنسطون و آملگر و ملتون و سازمان پروژه اخلو و تطبیقهوی دفتر هیچ ندیویلی چه زموش ماشونه برا کری کنه اندخمنیو چه آیا ده ملگر و ملتون و سازمان به هاگو خزینه و کار کهونه تا چه پا پروژه که وی ماشوار کری کنه هیچ معلومات نلارم
انوز از این معلومات خودم نداریم
یونما په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د یونما مرستیال مارکوس بوزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره په لیدنه کې ویلي چې د ښځو پر کار به بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه باید لرې شي تر څو د افغانستان د لا اقتصادي زیان او انزوا مخه ونیول شي سربیره پر دې د یونما د بشري چارو همغږي کوونکی فرانکیزا د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو له وزیر محمد یونس اخونزاده سره په لیدنه کې په مرستندویه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر لرې کولو ټینګار کړی دی
ډیر مننه کورمو ودان د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ وا چې د یونما د هغې اعلامیه جزئیات راکول چې ویل دي د دوی هڅه وا خزینه کارکونکو په افغانستان کې نه بیکاره کیږي او د ماشونو ورکړه به دوام ولري
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوو ورځو کې 600 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې شامل دي خوشی او افغانستان ته ولېږل شي. زموږ همکاري نرگس مومن موضوع تعقیب کړی. د محل په سټوډیو کې راسره در سټوډیو ته وصل ده نرگس جان. سړی مشي چې د دې موضوع جزئیات.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. البته څنګه چې اوریدونکو ته جواب ته د چمګې څو مودې راهیسې هغه تصویرونه هغه انسرونه تر لاسه کړل چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی او د زینو کسان سره مخابري هم وکړي څوک چې په افغانستان پاکستان کې اوسېږي. نو په دې لړ کې موږ د زینو طالب چارواکو او د افغان کډوالو مدافعین سره خبرې وکړې. په دې لړ کې موږ د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ سره مخابري وکړي او هغه ویل چې پراتونکو دوه ورځې پورې په سلګونه تنه بندیان خوشی شي. نو موږ د پنځه پر ازادي رادیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په هغو بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول 1400 پورې کسان داسې دي چې د چا ډیپورټ آرډر شوی دی. انشاءالله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نوموړي وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي رادیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې و چې په خبرې پلاری د کراچۍ په زندان کې مړ شو ده. د خبرې تایید کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ویاند احمد زیا تکل وایي چې 400 تر 500 زندانیانو د خوشی کېدو خبره کړې ده او ویلې دي
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنز زندانان آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسناد د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سی.
نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشی کیږي بیرته به انتراستانه شي او سفر اسانتیاوی به هم د طالبانو د حکومت له خوا ورته
برابرېږي. مننه. سلامت اوسې. د خبرونه وخت کم دی. تفصیل به پریک دوه سهارنۍ خبرونه ته ډیره مننه. سلامت اوسې. د ازادي رادیو خبریاله نرگس مومن و چې هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو د بندیانو حال را سره شریک و ویل چې په نږدې ورځو کې بشپک سو افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ولیکدول شي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل استډیو ته وصل ده. ساحل سپ سړی مشي د نن ورځې او د نن شپې مهم سپورتي پیښې څه دي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ آسیایي شورا د 2023 کال لپاره د لوبو د پایل میاشت او د لوبو ګروپونه اعلان کړي دي. دا سیالۍ په سپتمبر میاشت کې وی. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان یو ځای دي او دریم لوبډله به د آسیایي هیوادونو د دویم درجه هیوادونو څخه دلته لاره پیدا کوي. د دې لوبو ځای اوس هم لانجمن د پاکستان ته د لوبو قربتو برکل شوی او چې هم بیا الته د لوبو مخالفت وکړ او امنیتي ستونزې یاد کړې او پاکستان بیا ویل دي چې له پاکستان پرته په بل ځای کې آسیا جام کې ګډون نه کوي. دا لوبي لا هم د دې لوبو ځای لا هم لانجمن د ویلان شوی نه ده. د فوټبال فدراسیون بیا ویل دي چې د افغانستان په استازولۍ به حلیم آقا شیرزاد او یاسمین حیدری په نړیوالو لوبو کې لوبڅاري وکړي. شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به مرستندوی لوبڅاران وي. تمیم حسینی به په فوتسال لوبو کې او زین الدین شریفی به په ساحلی فوټبال کې د لوبڅاري دند مختوړي. د فوټبال لړګره به بل خبردار دی چې د انګلستان فوټبال لیگ په سیالیو کې بنن یوازې یو لوبه وي او چلسی به له مانچستر یونایټډ له مانچستر سیټي سره سیالي تر سره کړي. په بیگ بیش لوبو کې بیا د راشد خان او نوید الحق سفر بشپړ شو. دوی به خپل نوو لوبو ته ستنېږي. مننه.
ډیره مننه ساحل صاحب. سلامت اوسې. کور ودان زموږ د ورزش د څنګه ځنګړې خبريال بختيار ساحل و چې تاسو یې له ورستیو ورزشي پیښو خبرولې اوریدونکو د ازادي رادیو دغه مخامنی خبری مجله ورو پای ته رسیدي. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. بل خبری مجله هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په دری فیسبوک پاڼه کې وړاندې کیږي. هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واورئ. زموږ خبرونې د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په دری خبری مجله کې هم زموږ ملتیا وکړئ.